د ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه کې د سرټکی بلوچستان صوبا کې د نامنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی او په 914 او بریدونو کې شپږ پوځي عسکر وژل شوي او ډېرې ټپیان دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پختونخوا ډېر رسمي خان سیمې ته سفر کړی او په میرلي کې ځایي خلکو د نامنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د پېښور پوهنتون هلکان او جینکو محصلینو نن د پوهنتون دننه د افغان طالبانو حکومت له اړخه په افغانستان کې د جینکو په تعلیم د بندیز په ضد احتجاجي مظاهره کړې. او د اوکراین صدر ولادیمیر زیلینسکی د سایانو مذهبي دستوري کرسمس په موقع کم په خپله وینا کې ویلي د دې ورځې په مناسبت دوی عزم لري چې روسیې جارحیت ته به نه سلامي کیږي. سړی مشه زه مشفخمنده وایس اف امریکا ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه ده. نن د ګول ورځ د کال 2022 دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهنیمې په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلوته. په بلوچستان صوبه کې د امنیت په پیښو کې زیاتوالی راغلی او په 914 بدونو کې شپږ پوځي عسکر وژل شوي او ډېرې ټپیان دي. د امنیت تازه پیښې په کولو ژوب زلو کې مخې ته راغلي دي. په دغه حق باندې نور تفصیل لپاره موږ رابطه کړې ده د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی سره چې دا وخت په کوټه کې موجود دی. حفیظ الله ستړي مشه
په خیرونه
مننه مننه شیرانی صاحب کړه دغه پیښو تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
بلې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې په دغه وروستیو شپو کې په بلوچستان کې یو بیا د نامنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. یوازې په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا 9 بمي بریدونه او 14 شوي دي چې پکې د پاکستان د فوج د یو کیپټن په شمول شپږ عسکر وژل شوي دي او تر شل زیات تنه پکې ژوبل شوي دي. د پاکستان د فوج د ویاد اداري ایس پی آر له لوري یو ورځ وړاندې یو خبری پریس ریلیز جاری کړل شوی یا خبر پاڼه جاری کړل شوی چې په هغه کې دا ویل شوی وو چې د 15 دسمبر یا د یک شنبه په ورځ د بلوچستان د کوهلو په کاهان سیمه کې هلته د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې د عملیاتو پر وخت هلته یو آی ای ڈی بم چاودلی چې په نتیجه کې د کیپټن فهد په نامه د آرمی د افیسر ترڅنګ څلور نور د اف سی عسکر چې هلته په هغه وخت عملیاتو کې ورسره ګډون درلود دا وژل شوي دي. او د دې ترڅنګ هم په دغه ورځ د پوځ د ویاند اداري اسپیال لخوا یو بل بیان هم جاري شوی چې په هغه کې بیا دا ویل شوي وو چې د افغانستان و سرحدي سیمو ته نږدې د ژوب ضلع غم د بلوچستان یوه برخه ده ضلعه ده د ژوب ضلع په څمبازه سیمه کې هلته هم د وسلوالو د دوی په خبره د ترهګرو پر ضد عملیات کول چې ځوابي ډزې شوي دي. په ډزو کې وایي چې یو د اف سی عسکر وژل شوی او هم د پوځ یا د سکیورټي ادارو لخوا چې کوم عملیات روان دي وایي په هغه کې یو ترهګر وژل شوی دی. وایي چې دا عملیات لا هم دوام لري. د دې ترڅنګ په کوټه کې په خوزدار کې په نوشکي کې په هب کې په دې کې هم پر پولیسو او په بازارونو کې لاسي بمي بریدونه شوي دي چې پکې تر ډېره زیاته تنه ټپیان شوي دي. په کوټه کې چې کوم برید شوی و درې لاسي بمي بریدونه پاروند ورځ شوي وو. هغه کې د 15 پولیسو عسکرو په ګډون ټو 12 تنه زخمیان شوي چې یو ماشوم او یو زنانه پکې و. دا وخت د ټپیانو حالت له خطر وتل شو کې.
شیرانی صاحب د دغه پیښو ذمہواری چا په غاړه اخیستې ده؟
بله د زیاتره پیښو شاوخوا په دادو ورځو کې چې کومې پیښې شوي دي په دې کې نه پیښې دي په دې کې تر 15 د زیاتو پیښو ذمہواری بلوڅ بیت الغشتون کې وسلوالې ډلې بی ال ای منلې ده. بی ال ای په بلوچستان په بلابلو سیمو کې فعالیت کوي او د پاکستان د حکومت لخوا څخه او د دې ترڅنګ د امریکا د حکومت لخوا څخه هم بی ال ای ناقانونه دانه ګرځول شوی ده. دا د فعالیت کې یو د ذمہواری هغه ډلې پر غاړه اخیستې.
ډیر مننه شیرانی صاحب تاسو قدر من اردونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پختونخوا ډېر رسمي خان زلې ته سفر کړی دی. دا په داسې حال کې چې همدغه سره نږدې په د شمالي وزیرستان په میرلی بازار کې ځای خلکو د بدمنۍ پر ضد باندې احتجاجي مظاهره کړې ده. په دغه حق لبانې د ډیوه خبریال عدنان بیټنی څو شپې وړاندې د لوی خیبر پختونخوا په خبرونه کې زمونږ همکار نصر الله ته نور تفصیل ویلی دی.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د اکبر خان سفر کړی وو او د سفر پر مهال د دې صبح خصوصا په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې پر روان ناکلارۍ تشویش څرګندونه وکړه او وی ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې د قومي سلامتیا غونډه راغواړي او په هغه کې به دغه خبره تکراریږي او په هغه کې به فیصله کولی شي چې دغه هیواد کې چې کومه ترهګري خطر ده دا په مکمل تور باندې ختم کړل شي. هغه دا خبره په داسې حال وکړه چې د روان اونۍ په بنو لکی مروت جنوبی او شمالی وزیرستان ترڅنګ بلوچستان صوبه کې هم په امنیتی عسکرو وسلوال بدنه شوې دي او په دې کې د پوځي افسرانو په ګډون ګڼ شمېر امنیتی عسکرو ته مرګ ژوبلې اړولې دي او د دې زیاتره ځواني چې د هغه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. د ملک وزیر اعظم دا خبره په داسې حال کړې ده چې د پاکستان ریاست چې د امریکا سره د ترهګرۍ پر ضد نړیوال ملګری شمارل کیږي او د خپل پاکستان منی چې ترهګرۍ ختمولو لپاره له نړۍ څخه په عربونو ډالر مرستې ترلاسه کړې دي خو بیا په دغه مرستو باندې امریکا او نړۍ او دغه سورسا په پاکستان کې چې کوم ترهګرۍ ځپلي خلک دي هغه هم پوښتنې راپورته کوي چې دغه مرستې په کوم ځای کې کارول کیږي. 2013 کې د امریکې هغه وخت چې کوم صدر وو ډونالډ ټرمپ هغه له پاکستان دغه پوسټره کړې و چې 3 ملیون ډالر تاسو واخستې خو هغه تر اوسه پورې څه نتیجې نه دی ورکړي خو هغه وخت پاکستان دغه تورونه رد کړې و او دوی ویلي و چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د امریکا نړیوال ملګری دی او دلته یو شمېر قرباني ورکړي دي. هم دې سره د پاکستان وزیر اعظم د پاور اسماعیل خان سمه کې یو شمېر ترقیاتي پروژې هم اعلان کړې چې په هغه کې د سیپیک مغربي روټ چې کوم ته ویل کېږي په هغه کې 50 کیلومتره پراختیا ویل دي. دغه سي په اسماعیل خان کې سړکونه کلجونه او ورسره چې کوم هوایی دګر دی دغه جوړولو ارمنه هم کړی دی او دوی ویل دي چې ترشوی حکومت چې وو هغه معیشت ته زیات نقصان ورسولای او د اوسنۍ حکومت کوشش کوي چې هغه دغه معیشت ته هغه بحال کړي. دغه سي په ملک په ګرانۍ باندې هم خبرې کړې دي او ویل دي چې په یوکرين کې جګړه له امله دلته چې کوم د شهیدو بې دي هغه هم یا په نړیواله کې کوم شهیدو بې دي هغه هم څه کې شوې دي او دینه علاوه دغه هم ویل دي چې سلابونه د امیر نارضي دیس ارب ډالر نقصان اوښته دي او دغه نقصان پر کول د پاره د تر اوسه پورې 90 ارب روپۍ چې دي هغه مصرف کړي دي.
صحیح دا ادن برټین سره په وزیرستان کې هم خلکو احتجاج کړی دی او تور بیرغونه ورسره د لیکيږي کپدې باندې د ډیو کتون کې اوردون کې خبر کې چې د خلکو احتجاج ولې کړو غوښتنې سوې
دا کډوال دی کم چې د ضرب اعظم عملیات له امله به کورشي وو او د تاړو چې د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه ظفر ټاون علاقې سره دی او د پرون راسه په چکم د میران شاه پرېس کلب مخه د هغه مخه تناشتي په دې کې د هر عمر کسان شامل دي او په لاسونو کې تور بیرغونه او ورسره بینرونه هم پورته کړی دي او د غشتنه کوي چې په کډوالې کې شدید تجربه مرنس تر لاسه کړي چې په هغه باندې کډوالې کې مشکلات راځي د هغه له 13 میاشتو راسه بند کړی شوی دي. بل طرف دې ته ویل کې تاسو خپل علاقې ته ډیر ته واپس لاړ شئ نو دې دغه وایي چې د دې کومه علاقې په هغه باندې سرکاري ودانې سړکونه کالجونه او هسپتالونه جوړ شوی دي او دې هلت په علاقې کې د اسوګ نزاین لري نو یو طرف ته دې په سیمرس لړل شوی بل طرف ته دې ته واپس ویل کېږي په داسې حالات چې دې په خپل علاقې کې پورن لري او دې غشتنه کولی چې دې صرف یوازنې دغه غشتنې دي چې یو خو دې په چوپر کډوال وي چې کوم کډوال سره کېدون کې مرستې دي هغه دې ورته شروع کی او بل دې ته په علاقې کې د کورونو تنظیم او ورسره چې دې کورونو باندې کوم سرکاري ودانې جوړې شوې دي د دې تاوان دې ورکل شي د دې تصدیق په خپل تنظیمیا او بیا پی ڈی ایم هم کوکړو او هغه ول چې په دې حوالہ باندې های اپ سی یعنی اعلی کچه باندې میټینګ شروع دي او زر دې دغه ستونزه چې دا به هوا رکو کوم ګورو چې دغه ترسان 13 میاشتو نه سي مسلسل احتجاجي مظاهره کوي او دې غوښتنه کوي چې د دې دغه مشکل ته دې وقتل سي وزمه تاسو دا وایي چې په 2013 کې هم د خلکو احتجاجي مظاهره کړې وي او هغه وخت نو سبي اوسنی حکومت دې سره عملي و چې د کومو د خلکو د ځمکې قیمت ته هغه به 15 لک روپۍ ورکړل کیږي او چې کوم او د دکانونو ودانې وي دا هغه ایوي ولرې بدري لک روپۍ ورکړل کیږي نو موږ ګورو چې دلته کوم دکاندارانو تاجران هغه ته خدا مرسته ورکول شروع شوه دي او چې کوم دغه د ځمکې مالکان دي نو اوس پر دغه خلک احتجاجونه کوي او دې دغه مرسته چې دي هغه نه ورکړل کیږي.
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند یو مرکزی وزیر یا صادق ویلی عمران خان هغه تند چې ویل یې د طالبانو سره خبرې وکړي او نن د خوخاغه خبرو په نتیجه کې په خیبر پختونخوا کې بدنی جوړه ده. بلخ شړون کې وایي چې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا هم دغه وسلواله سره خبرې شوې او همیشته په رغلت کې وسلواله ډلې د سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو وروسته بیا په تشدد راپاریدلی. یاد دی وی چې تیر وار په خیبر پختونخوا کې خبرې اترې د خیبر پختونخوا گورنر فیض حمید چې په خوانی گورنر دی دا غل خو په جوړه شوی جرګه باندې شروع شوی. په دغه نور تفصیل تاسو ته د ډیوه خبریا لښدومن په خپل راپور کې د خبرو نوراندې کړي.
پخوانی سپیکر د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان تور لګولې چې دا هغه یعنی تحریک طالبان پاکستان سره خبرې وکړي چا چې د شپېته زور نه زیات پاکستانیان وجلی دي. مطبوعاتو سره په خبرو کې هغه وویل د پاکستان امنیتي ځواکونه د سکول ماشومان جمعتونه او ټول هر څه په نښه شوي. د پېښور پوهنتون د شخړو د هواري د مطالعې مرکز مشر ډاکټر جمیل چترالی ډیوته وویل مسلم لیگ نون ګوند په عمران خان د طالبانو سره د خبرو تورونه لګولي خو دوی هم وخت په وخت د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو سره خبرې کړې دي.
نو د بده مرغه شیبا شریف په وخت کې د پنجاب په حق له مذاکرات کې د لیا عمران خان اوس کړی دي یا د دې نوراندې طالبانو د خپل طالبانو د خپل نماینده ټاکلی او د پروفیسر ابراهیم او مولانا سمیع الحق سیولا دی وکیل هغه سره مدعا چې ډېر ښکاره دی چې د دې د مذهبي د طبقاتو سره یو الاین دی او د خپل مفاد لپاره استعمال دی.
عمران خان چې وزیر اعظم د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې ویلو د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د ځینو ډلو سره په کابل کې د واکمنو طالبانو په مرسته د روغي جوړې خبرې روانې دي. هغه وخت د عمران خان په حکومت نیوکه شوې وي چې عمران خان پارلمان په اعتماد کې نو واخیستې او خبرې پیل کړې وي. د عبدالولي خان په اونتون د نړیوالو اړیکو د زده کړې د څنګه مشر ډاکټر عبدالشکور دی وته ویل د ځینې مرکزی لوی سیاسي ګوندونو د وسلوالو سره د مذاکراتو خبرې سره بیا دباو په هغو ګوندونو او ډلو زیات شي کوم چې روشن فکر دي او د سختریزه په ضد دوامداره مبارزه کوي.
نو بیا ګران شي او د پروګرسیو ګوندونو دی او کوم پرد ګوندونو دی او کوم ولستي چې هغه دغه پر ضد وجنګي یا مبارزه وکړي.
ٹی ٹی پی چې په وروستیو کې د زیاتو بریدونو ذمہواری منل پیل کړي شهبا شریف ویلی حکومت به د ترهګرۍ نوغې وباسي. په شپږم دسمبر د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر د خیبر پختونخوا د خیبر ضلعي تیرا سفر کړی او ویلی په سیمه کې ریاستي عملداري د قبایلي سیمې د خلکو او امنیتي اهلکارو په نه هېرېدونکو قربانۍ په ذکر شوې ده او د تلپاتې امن پورې به د ترهګرۍ ضد جګړه دوام لري. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا پیښور.
مستازو د بل لافور په لوتا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پاکستان ته په مخاطب کولو سره ویلي چې هغوی پاکستان ته د یو سیال هیواد په سترګه ګوري او تمه لري چې پاکستان هم ورسره هغه سره رویه وکړي او د سیال په سترګه ورته وګوري. په دغه حق لباندې نور تفصیل تاسو زمونږ همکار رحمان بنیر وړاندې کوي.
نموړی پاکستان ته په مخاطبولو زیاته کړه چې دوی تاسو ته د مسلمانو سیال په سترګه ګوري، تاسو هم په هغه سترګه ورته وګورئ. تجارت او راشه درشه د اصولو پر وړاندې ورسره وکړئ. تاسو ته د ترانزیت لار درکړې ده، ټوله مرکزی آسیای تاسو ته خلاصه کړې ده او دوی هم حق لري چې تاسو د ترانزیټي لارې نه استفاده وکړي. متقی ویل بار بار یې دا پیغام ورکړی دی چې راشي د مفاهمې د لارې، د خبرو د لارې، د سفارتي چینلونو د لارې ټول مشکلات سره حل کړي. هغه دا هم ویل د ګاونډیانو سره هیڅ مشکل نه لري، د ټولو سره که وړه پیښه راغلی او که غټه هغه یې ورسره حل کړی ده، بیا یې هم ورسره حل کولو ته تیار دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د کومې سرحدي پیښې نوم نه دی ویلی او نه یې کوم مشکلات څرګند کړي دي. د امیر خان متقی سرګندونو ته پاکستان په سمدستي ډول کوم جواب نه دی ویلی، خو په 14 دسمبر د پاکستان د چمن سپین بولدک سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو د سرحد ساتونکو ځواکونو لخوا په شو ډزو پاکستان افغانستان ته سخت احتجاج کړی وو او په اسلام آباد کې افغان ناظم الامور خارجه وزارت ته وربللی وو. پاکستان ویلی وو چې افغان ناظم الامور ته دا خبره ور په یاد کړی ده چې د وګړو تحفظ د دواړو هیوادونو مسؤلیت ته او د داسې رقم پیښو مخنیوي ته اړتیا ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر نخوا ویل شوی دی پاکستان افغانستان سره د ورولۍ اړیکو جوړولو ته هوډمن دی، خو د دې مقصد لپاره د افغانستان او پاکستان په پوله د یو سوله ییز چاپیریال شتون لازم او اړین دی. په 19 نومبر د خیبر پختونخوا د برکرمی ضلع او د افغانستان د پکتیا د ډنډی پټار ولسوالۍ ترمنځ په پوله د شخړې له امله د خرلاچۍ پوله تړل شوې وه او لدغه وړاندې د چمن سپین بولډک پله هم د وی پیخي ورستو تړل شوی و چې لعملې د زرګونو پښمیر کې د دوړو غاړو ته خلک غیر پاتې شوی وو او د ستونزو سره مخ شوی وو. په دغه کاروباریانو او سوداګرو هم ویلی وو د پولي بندیز ورته غټ تاوان اړولې ده. په 15 اگست 2021 په کابل واکون شوی طالبان تر اوسه پورې د پاکستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
زمونردونکو د وایس اف امریکا ډی وی ټی وی ساته خبری خبرونه ته غواګی د امریکا ایسوسییټډ پریس خبری ادارې د راپور تر مخه 13 ورځ په افغانستان کې څلور ان جی اوز یا غیر دولتي موسسو خپل کارونه تړلې او دا پس د هغې کله چې طالبانو په افغانستان کې په دغه موسسو کې کارکونکو خزو باندې د بندیز اعلان وکړ. د سیمې سیړونکو وایي چې دغه ادارو کې یا دغه موسسو کې کارکونکو کورنۍ او تا نه یوازې چې تاوان رسیږي بلکې په ګرد هیواد کې به هم د دغې لقبله د عامو خلکو په مشکلاتو کې اضافه وشي. په دغې باندې د پیښور څخه د ډیوه خبریال عبدالرزاق نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ماشومانو د ساتنې نړیوالې موسسې سعودي چلډرن، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، د ناروې د کډوالو شورا او د پاملرنې غیر دولتي ادارې ویلي دوی نشي کولای چې په موثره توګه په افغانستان کې د اړتیا وړ ماشومانو، میرمنو او نارینه ته د دوی په کاري ځواک کې د میرمنو پرته لاسرسي عمومي. په دې اړه د بشري حقوقو فعال برهان الدین سیرت وایس اف امریکا ډی ون یوز توای په داسې حال کې چې هیواد د اقتصادي بحران سره مخ دی د غیر دولتي ادارو فعالیتونو تړلې کېدو سره به د اولستونزې نورې هم سیواشي.
د دې فعالیتونو په موجودیت کې بیا هم په افغانستان کې اقتصادي ننګونی دي. شاوخوا 3 میلیونه چې د افغانستان د نیم نفوس له ډیره برخه تشکیلوي دا دولګي سره مخ دي. کچیر ته دغه موسسات چې کاربندیز اعلان کړي دوی خپل کاربندیز ته دوام ورکړي او د دې ترڅنګ نور موسسات دې ته اړ شي چې هغه خپل برنامه په افغانستان کې وټړي نو ډیره بده پیل بل ځان سره ولري. معلومه خبره ده چې دې به هم زمګ ورس لا به تر کېږي او دا به بیا هغه حالت چې هیڅ لار باندې لرو چې موږ د دې مشکلاتو نه څنګه ووځو.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا د جنکو په مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړل کې دروستو طالبانو د خالی پروس په دغه هیواد کې په خزو باندې د غیر سرکاري موسسو سره په کار کول هم بندیز ولګولو چې علت یې د میرمنو لخوا سم حجاب نه مراد کول خود لښوې دي. د نور ادارو ترڅنګ د ژغورنې نړیوال کمیټې په داسې حال کې خپل فعالیت ځنډولې چې د افغانستان بشري وضعیت ناورین ته رسیدلې ده. یاد اداره په افغانستان کې د کال 1918 هڅې فعالیت کوي او د 3000 خزینه کارمندانو په شمول په مجموعي توګه 8000 کارکونکو لري. په افغانستان کې د یو غیر دولتي ادارې سره کارکونکو عائشه احمد زئی وایسا په امریکا ډی ونیوز توای په یو شمیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز لګي دروستو غیر دولتي ادارې یو ځنې لار وچی میرمنو پکې د کورونو لپاره معاش غټلو. هغه وای د طالبانو د غپریکل روستو با زیاتره میرمنې خیرات غونډولو او په شاقه کارونو کولو مجبور شي.
او خاص ډول د هغه میرمنو چې دوی کوم بل هیڅ نارینه نه لري بلکې وازنه یې نه ناور د کورنۍ دی خځه اوس مجبور دي چې یا سوال وکي یا په سرک باندې خیرات ټول کیا سبزی خرڅ کی ځکه چې ډیری میرمنې چې دي بل نسوک نه لري د کورنۍ غریب جنگونو کې دي جګړو کې لاس اور کړی تخپل لري منفي تاثیرات لري د دوی په ژوند باندې د غپریکړه ډیر زیاته حیرانوونکو نه انصاف لرونکي بولم.
افغانستان کې د طالبانو لخوا په میرمنو د پوهنتونونو د زده کړو او بیا د غیر دولتي ادارو سره په کار کولو د بندیز په ضد د افغانستان په داخل او په نړیواله کچه سختې نیوکې روان دي او غوښتنه کیږي چې د غوپریکړو ته بیا کتنه وکړي خو طالبانو د پریکړو ته د بیا کتنې کوم خبره نه ده منلې. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د پېښور پوهنتون لکانو جنکو مسؤلینو نن د پوهنتون دننه د افغان طالبانو حکومت لاړخه په افغانستان کې جنکو باندې د تعلیم بندیز پر ضد باندې احتجاجي مظاهره کړې. د کومې حال چې د ډیوا خبریال ابراهیم شینواري د پېښور نه وړاندې کړي.
دلر او بر یو افغان شعارونو ورکولو ترمنځ نن په پېښور پوهنتون کې ځایی او افغان محصلینو چې جنکۍ او لکان پکې دواړه شامل وو په افغانستان کې د طالب حکومت لاړخه په افغان جنکو د سکول کالج او یونیورسيټي تعلیم ترلاسه کولو باندې بندیز په ضد یو احتجاجي مظاهره وکړه. په اوله کې دغه ځوانانو جنکو او لکان محصلینو په دغه مظاهره د پېښور پوهنتون نوې ودانۍ کې اعلان کړی و، خو په دغه ځای کې ورته د پوهنتون انتظامی او پولیسو اجازه ورنکړه، د کومې په ضد چې دغه مظاهره چانو خپل سخت برګون څرګند کړو.
خبر کو د افغانستان هغه خود پاکستان هغه ډیر حالات خراب دي. دلته چې کوم ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دي، دا صرف په نوم باندې ایجوکیشنل انسټیټیوشن دي، نور پکې ایجوکیشن څه نشته. د دې چې کوم خپل کارونه دي هغه روان کړی دي.
روسو د پېښور پوهنتون معلمانو او مظاهره کوونکو محصلینو ترمنځ خبرو اترو نه پس د پېښور یونیورسيټي ټیچر اسوسییشن په مرکزی ودانه کې د نن د دغه مظاهره اجازه ورکړې شو. مظاهره چانو په افغان جنکو د تعلیم بندیز غیر اسلامي وبللو او ټینګار وکاو چې د الکانو سره سم د جنکو تعلیم هم ډیر ضروری دی.
یو انجن که تعلیم یافته نه وي نو معاشره اس کلم چینج کېدې لنی شي، او که انجن یو زنانه تعلیم یافته نو معاشره دې سره چینج کېږي. او طالبان چې دغه خبره کوي چې اسلام کې اس کلم دانه دراغله چې په تعلیم باندې پابندي راشي، ور چې حضور صلی الله علیه وسلم حدیث ده او تاسو تعلیم حاصل کوي که تاسو البته چین ته ولې نه ځای خو تاسو تعلیم حاصل کوي.
دغه مظاهره په محل غوښتنې وشوي چې د افغان طالب حکومت خپل دغه پریکړه واپس واخیستو ترڅنګ د افغان جنکو د پاره په تعلیمي ادارو کې داسې تنظیم وکړي چې هغه خپل تعلیم جاری وساتلی شي.
دې چې کوم دي کوي چې پرده دي کې نه به دي دومره تکړه شي جديد چې کوم دي بس به چې کوم سپره کلاسز وته رینج کی یا د چې کوم د سپره فیمل ټیچرز رینج کی جديد به چې کوم دي په پرده سره چې کوم دي ایجوکیشن کی قدم نشي کول نو به چې کوم دا فیصله واپس والی دی فیمل د چې کوم ایجوکیشن کا پری دي چې وی کی.
په افغانستان کې د طالبان حکومت دوباره په واکې راتلو نه پس وار په وار په جنکو د تعلیم بندیزونه اعلان کړ، او اوس په دې رستو کې په شلم دسمبر یکدم په یونیورسيټیو کې هم د جنکو په زده کړه بندیز اعلان کړو. ورسره داسې هم راپورونه دي چې طالب حکومت په غیر دولتي ادارو کې هم په خزینه کارکونکو د کار کولو بندیز اعلان کړی. د افغان خزو په ضد دغه بندیزونو په نړیواله کچه غندنه شوې او دای د بشري حقوقو په ضد یو ګام بللی. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهيم شنواري وایس اف امریکا ډيوا پېښور.
د ډيوا سره اوسي
قدر منردن کوسم تاسو په امر اگرځو د بلاپور په لوتا په بلوچستان صوبا کې د وړو بای زیاتې شوې دي، او د وړو کاروباریان وایي چې په تیر یو میاشت کې د وړو یو بوجي 1500 روپۍ ګران شوې. دوی زیاتایي چې دغه د وړو ګرانی د دغه اصل سبب د پنجاب څخه بلوچستان صوبې ته د غنمو د وړو په لګلو بندیز دي. په دغه حق باندې د لیو خبريال حمید سمسور نو تفصیل تاسو ته کوټه څخه وړاندې کوي.
په پاکستان کې د
پیسو د کوټ په شمول د بلوچستان په شمول د مستان د وړو کمی پیدا شوی ده چې لا ثواب یې اوس به ډیر زیات شوی دی. د وړو کاروباري خلک وی چې د 40 کیلوګرام یو تلی اوس په سلیر 200 روپۍ باندې دلته په کوټه کې پلورل کېږي. 50 کیلوګرام په 4000 او دغه ډول 100 کیلوګرام یو غونی تر 2000 روپۍ پورې رسیدلې ده. د وړو کاروباري خلک وی چې د 100 کیلوګرام په یو غونی کې 1500 روپۍ زیاتوالی راغلی دی.
وړو داسې بد بوران دی، سرکار اکشن په اخی نه ملان والا ته غنم ورکی نه، چې ملان والا ته غنم ورکی د وړو به دا صورت حال نه راځي. سره یو سړی پښتني والا نسته چې دا وړو ولې په دا بای ورکی یا ولې دا رقم خرڅې.
پا په بلوچستان کې د پلور مل اسوسیشن وی چې د غنمو ذخیره کم ده حمله دې کبله اوس دوی په میدو د کچه باندې له مارکیټ څخه په ګرانه بای باندې غنم اخی. د دوی په خبره چې د بلوچستان کمه میاشتنۍ ونډه یا کوټه ده هغه په ځنډ باندې و دوی ته ورکول کېږي. د مل مالکان اوس مجبور دي چې له مارکیټ څخه په ګرانه بای باندې غنم واخی. د پلور مل اسوسیشن سیمه ایز مشر بدرالدین کاکړوی پنجاب حکومت د غنمو پر بین الصوبایي انتقال باندې بندیز لګولې دی.
بلوچستان کې د وړو د غنمو د قلت یو خو د صوبو په خپل تور باندې پنجاب وسین چې زیات غنم کې پیدا کیږي هغه د سو یو صوبې او بل صوبې ته تورنګ د پاره پابندي لګولې ده. یو خو وجه دا ده بل زمرد بلوچستان صوبایي ګورنمنټ چې دی هغه ته په کارو چې د بلوچستان د عوام د ضرورت مطابق غنم د دې سره سټاک پروت وای. په دې وجه باندې دا ټیم بلوچستان کې ترګه پاکستان غنم ګران دي اور بیا صوبائی کابینه چې کم ټیم دا بجټ پاسوي د عوام د ریلیف د پاره د سبسډي په مات کې ورپینه دی شه. بلوچستان ګورنمنت په دې شي کې بالکل ناکام دی.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د خوراک د څنګ ډایریکټر جنرال ظفر علي وویل چې له پاسکو سره دوی اوس د دوو لکو ګونیو مایده کړې ده. دا به پر روانه اونۍ کې له پاسکو څخه د غنم دلته بلوچستان ته راورسېږي. د بلوچستان د خوراک صوبایي څنګوي چې شاش کال د سیلابونو له سبب زخه دوی پر وخت غنم نه دی اخیستي نو هم له دې کبله زخه دغه قلت یا کمی رامنځته سوی ده. د مل مالکان وایي چې بلوچستان ته د یوې میاشت لپاره د 15 لک 100 کیلوګرامه ګونۍ اړتیا لري. حمید سمسور وی او ډیوا کوټه.
په خبر پښتونخوا صوبه کې د غنمو د کموالی په سبب باندې د وړو بای سیوا شوې دي. د ډیوه خبريال ارشد مومند دغه تفصیل تاسو ته د پیښور نوړندې کوي.
علي خان مزدور کار دی وای د ورځې د شپږو سوونه تر 800 پورې مزدوري کوي. علي خان وای وړاندې به د یو ورځې مزدوري په پیسو کورته غوړي سبزي وړو او د کور نور ته استعمال سیزونه اخیسته شو خو اوس د یو ورځې په مزدورۍ فقط وړو کیږي.
مخکې هم شپږ اووه روپۍ وګټلې دړی بم پی چینې وړل غوړي بم پی وړل چای بم پی وړو مالګه بم پی وړو یو 100 روپۍ وجب تم پاتې شوې. اوس په شپږ اووه روپۍ وګټو نو الله که دړی وړم پی کیږي او دې وړول نه بل چا نه رالو درې څلور ورځو کې موږ تر وړاندې شو ګټلې.
دکانداران وای نږدې شپږ میاشتې وړاندې د 100 کیلو د وړو قیمت 1500 روپیو خو اوس د دغې قیمت 350 روپیو ته رسېدلی دی. د وړو د میلیونو مالکان وای د خیبر پښتونخوا د روزانه په حساب د وړو ضرورت 15000 میټریک ټنه دی. د سپتمبر په میاشت کې د خیبر پښتونخوا د وړو د میلیونو مالکانو ډیوته ویلیو د پنجاب نه ورته د غنمو پر وړو باندې بندیز دی. دکانداران وایي د وړو قیمتونو زیاتېدو سره په دکانداري اثر پرېوته. د دوی په وینا چې وړاندې به کوم خلکو د 100 کیلو د وړو تر وړه وړلې شوه هغه خلک اوس په یو ځل 100 کیلو وړه نشي اخیستی.
یار جی مخکې په وړو خرڅېدل اوس نه خرڅېږي جلد ګراني ده کنه. مخکې به خبره کوم کم از کم ته مونږ 400-500 دې دروازه خرڅېدي اوس 80-100-70 دا تیرې خرڅېږي د ګرانې د وجې نه. مخکې به یو کس تروړه غشته اوس 5 کیلو 10 کیلو دا وړاندې.
سرکاری شمیرې وای په پاکستان کې په کال 2022 کې د غنمو پیداوار 2.1 میلیونه ټنه خو وروستیو سیلابونو په پاکستان کې 2.6 میلیونه هکټر ځمکه باندې ولاړو فصلونو ته نقصان رسولی چې ورسره د خوراک د کمی خطرې زیاتې شوې دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ له کبله ګراني سیوا شوې ده او د ډالر په مقابل روپۍ هم سپکه شوې. په دغه باندې اقتصاد پوهان څه وایي او د دغه څمون به څومره وخت واخلي د ډیوه خبریال ریاض حسین نور تفصیل د مردان څخه وړاندې کوي.
په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو د اتحادی مشر ملک بوستان وایي دروان کال 2022 اپریل راهسي د سیاسي بې ثباتۍ له امله د پاکستان ټولې اقتصادي اشارې متاثر شوې او د اقتصاد داسې یو اړخ نه دی پاتې چې د سیاسي اړې غړې نه نوي متاثر شوي.
د معاشي بحران سره سره د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره هم پر ریکارډ کچا غورځېدلې ده. دا ونډو بازار غورځېدلې تجارتي اعتماد هم کم شوی. د ډالرو بحران پیدا شوی او برآمدات هم متاثر شوی او د اقتصاد یو اړه هم مثبت ترپتا نه دتلی. کله چې سیاست ناکام شي نو معیشت په خپل ناکامۍ ترپتا لاړ شي.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي روان مالی کال په 15 میاشتو کې میاشتنی گرانی 25% تر رسیدلې او د اونۍ د گرانی رفتار 30% نه زیات دی. مرکزی بینک وایي روان کال د اپریل راهیسې د روپې په مقابل د ډالر بیا د 1.8 روپۍ نه 215 روپۍ تر رسیدلې. مرکزی بینک په خپل رپورت کې وایي په مالی کال 2023 کې د جولای نه تر نومبر پورې په سلور میاشتو کې غیر ملکی ترسیلات زر نږدې 10% کم شوي او دغه رنګه د سیاسي بې یقینۍ له وجې په سلور میاشتو کې نیغ په نیغه غیر ملکی پانګونې 25% رقم شوي. اقتصاد پوه طاهر امین وایي د سیاسي بې ثباتۍ له وجې نه یوازې پانګونې متاثره کیږي بلکې قرضې هم په زیاتو شرطونو ترلاسه کیږي.
کله حالات نارمل نو پاکستان ته په 4-5% باندې د انټرنیشنل مارکیټ نه قرضې میلاویږي، خو چې کله حالات دغسې نیگیټیو رواني نو بیا 8-9% او 12-13% ته هم رسي. هغه بیا چې کله ری پیمنټ دغه کې نو هغه بیا ډېر زیات ګران پریوزي.
د پاکستان د مرکزی بینک گورنر ډاکټر جمیل احمد امید سرګند کړي چې د ملګری هیوادونو لخوا به پاکستان ته 14 ارب ډالر قرض ترلاسه شي، خو د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا پاکستان ته د پور ترلاسه کولو دپاره د مالیې زیاتولو ویلي شوي دي. او بیا د مرکزی بینک سره د غیر ملکي زر مبادله ذخیره 6 ارب ډالر تراکوزه شوي او پاکستان سره د ډالرو کمی دی. او پوهان وایي د اقتصادي او سیاسي بې یقینۍ سره د پاکستان په مشکلاتو کې نور هم اضافه کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
وی او ای دیوا په سیټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلی رساتا
قدر منردونکو د ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه له هم دوام لري. ساسي پام راګرځو د اوکراین په حق له راپور په لوتا. د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي د عیسایانو مذهبي ورځ کریسمس په موقع قام تخپل وینا کې ویلي دي چې د دې ورځ په مناسبت دوی عزم لري چې روسی جارحیت ته به نه سلامي کیږي. بل لوري ته روس ته اوکراین یو بې پایلټه جهاز یا ډرون رانسکور کړی دی. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو زموږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین او دغه چینی سیال جی جنګ پینګ بار روان سوروزو کې یو بل سره تماس نیسي. د روس تاس خبری ایجنسی تر مخه د کرملن ویان دیمیتری پرسکاو وای د خبرو تفصیلات په زر ورکړل شي، خو دا خبره به کله کیږي یو موضوع به سوي واضح نه ده. په یوکرین د حمله مخکې صدر پوتین او صدر جی جنګ پینګ د به حد دوستۍ ژمنې ته هم تکرار کړې وي. په د یوکرین جګړې پر سر غربي نړۍ د روس نه کرکه او د اقتصادي بندیزونو د لاسه د روس پام نور هم چین ته ګرځېدلې او دواړه هیوادونه ملګري شوي دي. بیجنګ د یوکرین په جنگ روس ته اندېښنې خوم خودلی دي، خو مشرانو ملاقاتونه وخت په وخت کیږي او د روس په خوانی صدر او سنی ډیپټي چیرمن دیمیټری میدوډوف تیره اونۍ چینی صدر سره لیدو کاته هم کړی. بلورتا د روس خبری ادارو تر مخه د روس دفاع وزارت وایي چې دوی د یوکرین یو جهاز را نسکور کړی دي او د جهاز ملبار پرې وټول عمله په ځمکه درې کسان وجل شوې دي. د روس دفاع وزارت وایي دا پیخه د سرتاو سیمې کې فوزی مرکز سره خوا کې شوې ده او ملبا کې مړه کسان فوزیان وو. دغه فوزی مرکز باندې یوکرین روانه میاشت په 15 نیټه هم یو ډرون برید کړو. او د یوکرین صدر ولادیمیر زيلنسکي د عیسایانو تہوار کرسمس په مناسبت کام تخپل پیغام کې د خپل کام فوزیانو، خبریالانو، ډاکټرانو، رضاکارانو او د مدني ټولنې نور فعالینو ته شکریا ویلي او زیاته کړي چې په دې جنگ کې د دوی نه زیات نقصان د روس شوی دی. بلوري ته د روس صدر ولادیمیر پوتین د روس یو نیجی ټی وی ته ویلي چې روس د جنگ د خاتمه لپاره مذاکرات ته تیار دی، خو یوکرین او د هغه د غربي نړۍ ملګري خبرو ته نکینی. یوکرین وای هڅه کوي چې اقوام متحده امنیتی شورا کې د روس مستقل پوزیشن هم چیلنج کړي او دریز لري په یوکرین د جنگ مسلط کولو لعمله روس د حیثیت بیللې چې د امنیتی شورا مستقل غړي پاتې شي.
په پاکستان کې د امریکا سفارت په امریکایي وګړو باندې غک کړی دی چې د ممکنه حمله لویرې دی په اسلام آباد کې میریټ هوټل ته نه ورځي. سفارت د دسمبر په 25مه په خپل ویب پاڼه باندې خبر کړی شو او خبرداري کې ویلي چې د امریکا حکومت ته معلومات رسیدلي چې ښایي ځنې نامعلوم وسلوال د کریسمس پر رخصتیو کې په دغه هوټل کې په امریکایي وګړو باندې برید وکړي. په دغه حق باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکارا منزه شهید په راپور کې وړاندې کوي.
د یک شنبه په ورځ په پاکستان کې د امریکا سفارت خپل کارکونکو ته په پلازمینا اسلام آباد کې د رخصتیو په جریان کې ماریوټ هوټل ته د تللو په اړه خبرداري ورکړ او وی ویل چې نامعلومه کسان په امریکایانو د برید پلان لري. دا خبرداري په داسې حال کې راځي چې د جنوبي آسیا په ځینو برخو کې په ترهګریز بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې په دې اونۍ کې په پلازمینه اسلام آباد کې ځانمرګي برید وشو چې په کې یو پولیس افسر ووژل شو او څلور تنه نور ژوبل شول. پولیس وایي دا برید د اسلام آباد په A10 سیمه کې شوی و چې د پولیسو یو مشر سهیل ظفر چټا رسنیو ته وویل چې پولیسو یو مشکوک ګاډي ته د ودرېدو اشاره ورکړه خو هغه ونه دروله او چاودیدونکي مواد یې وچول. د امریکایي سفارت تر خبرداري لږ وروسته د اسلام آباد پولیس هم د دسمبر په 15مه په اسلام آباد کې د لوړ خبرداري یا های الرت اعلان وکړ. پولیسو په ټویټر لیکلي چې په ریډ زون کې د امنیت لپاره تدابیر سخت کړي دي. ریډ زون هغه سیمې ته وایي چې پارلمان د وزیر اعظم او ولسمشر دفترونه، وزارتونه او سفارتونه پکې دي. ماریټ هوټل په اسلام آباد کې یو عصري هوټل دی چې اکثره وخت پکې بهرني وګړي، سفارتکاران او سوداګر پاتې کیږي. په دې هوټل د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې یو خونړی برید شوی و. یو ځانمرګي بریدګر چې له چاودیدونکو موادو ډک ټرک د هوټل په خوله کې وچولو چې له وجه یې هوټل نږدې په بشپړ ډول ویجاړ شو. په هغه برید کې 15 کسان وبژل شوله او 268 ژوبل شوي وو. په اته وژل شوو بهرنیانو کې د پاکستان لپاره د هغه مهال د چک جمهوریت سفیر ایو وژدارک هم شامل وو. دې ته په کتو ګڼو سفارتونو د لنډې مودې لپاره خپل سفارتکاران له اسلام آباد څخه وویستل. په هغه حمله کې په وژل شوو کې 3 امریکایي وګړي هم وو. وروسته امریکایي چارواکو وویل چې پلټونو خولي دي چې د بریترشا د القاعده وسلوالې ډلې لاس وو. امریکایي ځواکونو په پټو عملیاتو کې د دې نړیوالې ترهګري ډلې مشر اوسامه بن لادن د 2011 کال په می میاشت کې په ایبډ آباد کې ووژلو. منزه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگټن ډی سی.
د کورونا له کبله ک یو خواته په ګنشمیر کې صحافیان هم ګرد نړۍ کې سګنی کال بیروزګار شوي، نو بل خواته د نړۍ په مختلفو برخو کې د جنگونو له کبله د صحافیانو په مرګونو کې هم اضافه شوې ده. په دغه باندې د وایس اف امریکا لارل بومن راپور تاسو ته لیکو.
په مکسیکو کې تشدد، د اوکراین جنگ، د زورګری قوانین او په میډیا زور زبردستی کول چې له سبب یې کال 2022 ډیر سخت تیر شو. په ایران کې خبریالان د احتجاج کوونکو د کورج په سر بندي کول، په ویسټ بینک کې وجل چې د نخطو راپورټینګ یې کاوه، مرګونی پیښې په کې د نور عمر نه ډیر زیاتې وي. د میډیا د سر ادارې وایي چې په کال 2022 کې د پریس ازادي کمه شوې ده.
د بدبختانه مونږ ولیدل چې په نړیواله کچه د خبریالانو په بندي کولو، یرغمل کولو او وژنو کې ډیر زیاتې راغلي.
ریپورټرز ود اوټ بارجز وایي چې د کال 1533 خبریالان نیول شوي او 50 وژل شوي دي. چین، میانمار او ایران د خبریالانو په نیولو او په بندي کولو کې د ټولو مخکې دي. خو مکسیکو، اوکراین او هیټي هغه هیوادونه دي چېرته چې په 2022 کې ډیر خبریالان وژل شوي. د روس اوکراین کې جنگ ژورې اغیزې وکړي، ځکه چې ماسکو د زورګیری قوانین ولګول چې ریپورټینګ وتړي او د میډیا مقبوله ادارې مجبوره کړي چې بندي شي. په اوکران کې خبريالان په داسې حال کې کار کوي چې خوندي وي او هم اوریدونکو خبر وساتي.
د جنگ رپورټینګ کول کله هم اسانه نه وي، او بیا هغه جنگ چې ستا په ملک کې وي، دا نه ده چې ته یو خبريال یې او د واقعاتو رپورټینګ تر لاړ شي او بیا خوندي کور ته راشي. ته او کورنۍ هیڅوک هم خوندي پاتې نه وي.
خو یوازې د جنگ سنگرونه خطرناک ځایونه نه دي. په مکسیکو کې په خبريالانو تشدد او د هغو هدفي وجنې په دې کال کې ډېر زیات شوی. دغلته د میډیا د سار ادارې وایي چې د دې اغیزه ډېر پراخ دي.
د سینا چې ویریبو هغه مرګونی تشدد دی. کله چې یو خبريال او وژل شي نو د وخت کې نو شي، یو خو خبريال مر شي او بل هغه خبر او تحقیق ختم شي چې خلکو ته ونه رسیږي. د دې ډېر زیات جوړ اثرات وي چې ویرا او سنسرشپ خوروي.
چین په دوامدار توګه د میډیا په سنسرشپ کې د ټولو په سر کې دی، او ان تر دې چې اغیزي هم په هانګ کانګ کې محسوسيږي. سیلونکو وایي د ایپل ډیلی د بنیادګر جیمی لای مقبوله مقدمه یې د پیغام ورکولو بیلګه ده.
دا سیدا چې د ملکی امنیت مقدمه هر تن تا خبرداري ورکوي چې کو چریداسي د دومره معلومه او مالدار تن لکه جمی لای سره کېدل شي، نو دا د هر چا سره کېدل ممکن دي.
او نور زاینو کې چرته چې د زورګری حکومتونه دي لکه افغانستان، نو هلته د باوري خبرونو مخه نیول کیږي. طالبانو د وایس اف امریکا رادیو خبرونه بند کړي، خو خبريالان وایي دوی بخپلې هڅې روانې ساتي.
خلک په مونږ باور کوي او مونږ اورېدل غواړي. که هر څه کیږي خو دوی به مونږ پیدا کوي.
اشفاق مومن، وایس اف امریکا، دیو رادیو، واشنگتن ډي سي. د امریکا په کانګرس کال 2021 کې د جنوري په شپږم نیټه د شوی برید پلټنې سرته رسیدلې دي، او دغه پلټنو تفصیلي راپور د کانګرس ته غړو لخوا خپور کړل شوی دی. په دغه باندې زمونږ همکار منزه شهید نور تفصیل تاسو ته د وسف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا په پلازمینه کې په دوو پیړیو کې تر ټولو بدترین برید نږدې دوه کاله وروسته امریکایي قانون جوړونکو د پیښې په اړه خپل وروستای راپور خپور کړ، چې هغه تورونه پکې مستند کوي چې ګواکې پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فعاله توګه خلک بغاوت ته هڅولي دي.
د یو سلو اتیا دقیقو دپاره هغه په فعاله توګه د خپل اساسي قانون مکلفیت څخه سترګې پټې کړې چې په صادقانه ډول قانون عملي کړي. زموږ د سو میاشتو تحقیقاتو د لارې دا موندنې رامنځته شوي چې لاریون کوونکو هغه څه غوښتل چې پخوانی صدر ټرمپ غوښتل.
په راپور کې د مخکېنه خپاره شوي شواهد او اسناد شامل دي.
د دې لپاره چې حقیقت معلوم شي او بیرته ریکارډ ته لاړ شي او دې په خطا په ورته ډول وکتل شي، موږ د 11 ستمبر کمیشن لخوا په راپور بحث کوو. دا یو تاریخي پیښه ده، دا یو تاریخي ریکارډ دی چې د دې د ورځې حقایق د امکان تر حده نږدې ساتل دي.
د راټول شوو شواهدو پر بنسټ کمیټې ټرمپ د امریکا د عدلیه وزارت ته د څو جنایي تورونو په اړه راجې کړی دی. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی.
د امریکا د ډیموکراتیک سیستم یو له اصلي اصولو څخه دا دی چې نوی ولسمشر او د هغه حکومت چې پر مخ وړي معمولا پخوانی ولسمشر پسې نه ځي، او له همدې له امله دا نظر چې تاسو به د پخوانی ولسمشر محاکمه کولو هڅه وکړي د امریکا په تاریخ کې واقعا نامعلومه ده، او دا حقیقت چې دا مخ په وړاندې روان دی واقعا دا په ډاګه کوي چې د پخوانی ولسمشر ټرمپ کړنې څومره سختې دي.
ټرمپ د خپلو تحقیقاتو په جریان کې پر کمیټې نیوکه کړې او د دوشنبه په ورځ وویل چې دا ډول راجیه کول هغه لا نور پیاوړی کوي. لنده هڅو دیش څخه ډیر کسان په بریټ کې د ښکېلتیا له امله محاکمه سره مخ شوي دي. ډیری خلک د خپل ښکېلتیا له امله افسوس څرګندوي. افراطي څېړونکي وایي چې دا حرکتونه لا هم پیاوړي کیږي.
هغه چې تاسو د اوت کیپرز ارګنایزیشن او دغه ویاړي هلکانو څخه نن ګوره هغه سازمانونو نتیجه ده چې د دوی د سازش تیوري او په ځانګړي ډول د جنوري د شپږمې د پیښو په اړه د دوی په نظر کې د هر کله څخه ډیر تاثیر درلود.
راپور همدارنګه د قانون پلي کوونکو او استخباراتي ادارو لخوا د کورنیو سخت دریځو لخوا رامنځته شوي ګواښ او وړاندوینه کولو کې ډیری ناکامۍ ثبت کوي.
موږ ډیر لوی خطر سره مخ یو چې کورنی ترهګر هغه خلک چې واقعا د امریکا سیاسي سیستم ړنګول غواړي په امریکا کې په لوی شمیر کې شتون لري او دوی د قانون حاکمیت نه مني، دوی حقایق نه مني، دوی د ټاکنو پایلې نه مني او دوی تیار دي چې د امریکا پر وړاندې وسلې پورته کړي.
د راپور خپرول د کمیټې کار پایله په ګوته کوي. د امریکا د عدلیې وزارت د جنوري د شپږمې پیښې په اړه خپل څېړنه ترسره کوي. دا به احتمال ولري چې د ټرمپ په وړاندې د تورونو تعقیبولو پرېکړه اغیز وکړي. منظر شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
قدرمن اردن کو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. ساسي پام راګرځو د بل راپور په لته. د پاکستان وفاقي حکومت د انرژي د بې ځای استعمال د مخنیوي لپاره د هواد کاروباري مرکزونو او مارکیټونو د مخوستن اته بجې د بندولو پریکړه کړې. په دغه دیو خبر یال مو د سشن ورته تفصیل تاسو ته خبر نه وړاندې کړي.
وفاقي کابینه ټول هواد کې د انرژي بحران کې د کمی لپاره مارکیټونه او کاروباري مرکزونه ماسوتن د اتو بجو پورې تړلو وړاندیز کړی دی. د وزیر اعظم شاه عباس شریف مشرۍ کې کابینه هوټل تر 9 بجو او د ودونو حالونه تر 10 بجو د تړلو منظوري ورکړه. وفاقي حکومت دریز لري په دې عمل به د اتو نه تر 9000 میگا واټو پورې د برېښنا او د 2.5 ارب روپو بچت شي. هر څوک دا لا فقط وړاندیز دی، خو د ټول هیواد تاجرانو تنظیمونو دا پریکړه رد کړې ده.
چې دکانونه بند شي خلک وزګاریږي، دفترونه کارونو نه هم د شپې وزګاریږي، چې د شپې وزګاریږي هغې دکانداریانې سوداګانې هم د شپې کوي. د ورځې خو څوک هم نه شي کولی، هر سړی مزدورۍ پسې وتی، روزګار پسې وتی، دفتر ته نوکرۍ پسې تللی. نو د دې وجې نه چې ماښام اته بجې دکانونه بندوي نو خلکو ته به ډېر زیات نقصان په دې باندې رسي.
حکومت وایي هغه ټول شیان چې اخستونکي او خرڅونکي د نور رڼا یعنی د ورځې اخسته او خرڅول شي، ولې د دا کار د شپې وشي چې په کې قیمتي برېښنا سوځي. خو کاروباریان وایي په روایتي توګه غټو کاروباري مرکزونو کې کاروبار د ماښام نه پس شروع تر نیمې شپې جاری وي.
بجلی چې کمرا اگر په کار دار شي زما صوبې ته پیل راکي چې زما صوبا اگر نه د شي یو دویم سوال زماداري چې دی وی اته بجې نو اته بجې نو سی روډ اته بجې را صدر صدر روډ کیسه خانه اسلام آباد لاهور اگر کې د اتو بجو نه پس کاروبار شروع شي، لکه خاص کر دا یو سی روډ کاروبار یا فاست فود سټریټونه چې کم دي، فود سټریټ چې کم دي، ار اتو بجو نه پس شروع شي.
بل پلو د سیړون کی وای پاکستان دا محل د سخت انرژي بحران سره مخ ته، قدرتي ګیس او بجلی کورونو او صنعتونو ته پوره نشي ورکولې. د خارج نه په تیلو راغختلو هر کال د ولسونه تر 23 ارب ډالرو پورې مصرف کیږي.
بیا په خصوصي توګه باندې ګرمیانو کې دا ډیر زیات شدت سره محسوسيږي. نو ضرورت خو دی چې مونږه تعاونو کې د سپالیسانو سره چې زمونږ خپل کم کردار دی چې هغه مونږ اولوبو جو ذمہ وار د سټیزن په حیث باندې چې توانی بچ کی دی شي چې بچ کړی شي او حکومت ته هم دسی یو کټګرایزیشن کول پکار دی چې ناګزیر ضرورتونه چې هغه پوره شي هغه متاثر نه شي خو ورسره ورسره دا کاروبار هم جاری.
وفاقی حکومت اعلان کړی چې د دې پریکړې عملی کول لپاره به ټول متعلقه اړخونو سره خبرې کیږي، خو تر دې مهاله صرف د سند حکومت رضامندی ترلاسه شوې ده او د تاجرانو تنظیمونو سره هیڅ قسم ملاقات نه ده شوې. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا. یہ خبر
په خیبر پختونخوا کې د خشک موسم او د هواګانو له سببه د یخنۍ او یا د وایرل انفیکشن ناروغان سیوا شوي دي. په لیډی ریډینګ هسپتال کې د طب پوهان وایي کچری د لږ احتیاط څخه کار واخیستل شي او د نورو خلکو په خوا کې هغه ناروغان ناسته اون کړي نو دغه ناروغي تر څه حده پورې مخنیوی هم کېدی شي. نور تفصیل د ډیوا خبریاله صدیق قسم شاه د پیښور نور وړاندې کوي.
د پیښور یو سرکاري هسپتال ته علاج ته راغلی یو ناروغ کس رحمان الله ویل یخنی ډیره زیاته شوې ده او لوی او ماشومان د نزلې زکام او د ټوخي نه ناجوړه دي او هغه هم ناروغ دی او علاج له هسپتال ته راغلی.
بیمار هم زکام نه ټوخي دی تبه ده او دا موسم داسې دی چې ډیر زیات یخ دی نو غټ څه کې چې ماشومان هم ټول غریبانان پاتې دي.
د پیښور تر ټولو لوی او پخوانی هسپتال لیډی ریډینګ هسپتال کې کارکونکي ډاکټر زیاتر مخانن سبا د انفلوئنزا وایرل انفیکشن خور شوی دی. دغه وایرس د لاسا کېدونکو نسخان ځکه تیزی سره خوشي چې خلک حفاظتي اقدامات او احتیاط نه کوي. که یو کس ته نزله زکام یا ټوخی وي نو هغه که ټوخی کوي یا برنجې وکړي نو سه احتیاط نه کوي ځکه دغه وایرل انفیکشن یا نسخان نورو ته هم ولګوي.
علامات کې خلکو ته تبه راشي، توخی راشي، پوزه را بهیږي، سترګې سرې شي، سترګو نه اوښکه راځي، په جسم باندې دردونه شي، ها خېټم پکې خرابېږي ځکه چې وایرل انفیکشن دی، اکثر خېټم خرابېږي. نو خلک زر ته زره کوشش کوي چې ارزان ته انټي بایوټیک استعمال کړي. مین خبره دارا چې انټي بایوټیک استعمالول په دې کې هیڅ رول نشته، دا خپل باندې ټکیږي.
ډاکټر ضیا خان مشوره ورکوي که یو ناروغ کس د نزلې، زکام یا د ټوخي علامات لري نو په کار د خپل لاس بیا بیا وینځي، ماسک اچوي او صفا ټیشو سره سترګي او پوزه صفا کوي، او په خوراک کې یخنی یعنی سوپ، قهوه او د شاید غوندې ګرم خوراکونه استعمال کړي، او ګرم اوبو سره سترګي او پوزه صفا کوي. ډاکټر عبید الله سمی چې هم لیډی ریډینګ هسپتال کې کار کوي وایي د یخنی موسم کې نزله زکام ځکه سیوا شي چې خلک احتیاط نه کوي او دا ډیر زر د یو کس نه بل ته لګي. په کار دا ناروغ کسان احتیاط وکړي.
په کار چې احتیاطي سونه تدابیر دي نو هغه فالو کی، که مطلب دی کې داسې وایرل چې کم دي نو هغه کې داسې خاص علاج نشته، و دا هغه علاج دا دی چې هغه اوبه شو، کاوه شو، هغه سیزونه چې کم لیکویډ دي مایع د هغه ځاسې واکي، هغه نه علاوه که چېرته په ده باندې تبه راځي نو هغه دپاره دغه عام پیراسیټامول، پیناډال کولی
د صحت ماهران وای خشک موسم د ماحول خچنوالې هم داسې ناروغو علامات او تکلیف سیوا کوي، او تیرو کلونو کې د کرونا د وایرس له وجې هم د خلکو د ناروغو خلاف د جسم مدافعیت قوت یا ایمیونیټی متاثر شوې ده، ځکه عام خلکو خصوصا مشرانو او د ماشومانو داسې قسمه ناروغو کې ډیر خیال ساتل پکار دي او احتیاط او صفائی د داسې وایرل نسخانونو یا د انفیکشن یو نبل تخوریدونه د تحفظ لپاره ډیر مهم اقدامات دي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پیښور.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي لکنه کې دوه ګوستا تاسو د دې پانا فرانسي او د خپل پخې فارونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي دا بيخي به ضرر دي. د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټولو مري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
د پاکستان سرکار اسلام آباد کې په یتیم خانو کې د ماشومانو لپاره د جوړو کراټیو دغه سره یو شمیر نورې مقابلې ترتیب کړې شوې وي. د ډیوه خبریال وقار رحمت هم د غزې ته ورغلی دی او یو راپور یې تیار کړی.
په اسلام آباد کې یو غیر دولتي ادارې د یتیمو ماشومانو لپاره د لوبو او ساتيري یو پروګرام را جوړ کړی چې پکې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه یتیمو ماشومانو ګډون کړي.
مونږه لکه خوشاله دي پر راغلي دلته کې چې مونږه لګ انجوي او کې او زمونږ سټاف دې مونږ دې پر دا غوړز هغه کړي وا چې لکه دې 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 ځای کې دې لکه انجوي او کې
دې ماشومانو بلا بیلو لوبو کې برخه واغسته او د اسلام آباد تفریحي ځایونه هم وکتل.
دغه ته یو انټرټینمنټ ورکول دي بل خلکو ته یو شعور ورکول دي چې د دې دا ماشومان زموږ خپل ماشومان دي او مونږ د دې خیال ساتو او داسې خلک چې مونږ راغړ چې هغه دې سره کنیکټ کو چې د دې نور هیلپ وشي.
په دې دستور کې د یتیمانو ماشومانو د پاره د جوړو کراټه د سیالو تنظیمات هم شوي وو.
اورفن بچو کې یان کې جو ګیدرینګ ہے اس میں
د بے مور بے پلار ماشومانو لپاره را جوړ کړی شوی. د دې غونډې مقصد د هغوی په اخلاقی توګه مدد کول او نورو ته دا پیغام ورکول دي چې یتیمان ماشومان د مور پلار لرونکو ماشومانو پر رنګ مساوي حقونه لري او د دې ترمنځ هیڅ تفریق نشته.
عمر حمید په دې لوبو کې برخه اغستې او وای دا لوبه مونږ د ځان ساتنې جوګه کوي.
نو ټولو ته دا شو کوا چې تاسو مارشل آرټ جوین کو او خپل سیلف ډیفنس جوړ کو. شیخ خپل سیلف ډیفنس وو به بد کرنپینګ سیستم سے دا دغه هو نوی او دا چې د شګر څه دی دو دلو کو به خوفي.
د دې پروګرام تابع کون کې وای چې د ماشومان ته په یتیم خانو کې د لوبو مواقع نه ملاويږي نو ځکه دوی هڅه وکړه چې دوی د دلته راوستل شي او دوی ته دلته موکو ورکړي شي.
دلته راتلل ماته ډیر خو لګیدل ځکه چې دلته مختلفو ادارو ماشومان راغلي دي او دا غوي د پاره بیا لا بیل پروګرامونه تابع کړی شي وي. دلته زما ډیر خو وخت تیر شو او ما ډیر خو احساس کړ.
دا ایکټ اف کایندنس په نوم دغه غیر دولتي اداره اسلام آباد کې میشت پښتنو ځوانانو جوړه کړې ده. دوی په خپل د یاد ادارې لپاره فندونه جمع کوي او په دغه ماشومانو یې خرج کوي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد. زما دا پوښتنه یقینو
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوفو
کہ بل سو کی کئی او کنا صحیح کار صحیح
دا ہر انسان وان فائد تبل لپارا یو مثال جو سی دا ہر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کھڑی
تاسو ہم بدلن راوستے سے تاسو ہم بدلن راوستے شے
تاسو ہم بدلن راوستے شے
دا ٹول پا یو وقت آدھی خلقو خو دا نور پجون کی یو لوی بدلن راوستا هغه وړوکی وی او کغټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
قدرمن اردوونکو د ډیوه ټی وی د خبرونو په دې ځای کې پاتې رسیدي. یادونه درکو چې د ډیوه ټی وی د خبرونو د دې ترڅنګ یوش میر نور راپورونه مرکی تاسو د ډیوه په ویب پاڼه www.radio.com باندې مختلف رسالت کرتے شئے دغا شانتا کی پر رلمیز رسانے یا ٹویٹر انسٹاگرام فیس بک او پر یوٹیوب باندے ہم تاسو دیوا پروگرامونا خبرونا راپورونا مرکے سلی رسالت کرتے شئے دستلے شئے زان خبر سکتے زد خپل همکارانو سلام ساسو نخلی مجازا خشپا ولری نلخ فمانو.